سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرو مو کوو په بلخ کې پرون د شیعهګانو په جماعت باندې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی دا خبره د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی رسنیو ته کړې ده تر دې مخکې په دغه ښار کې د ابو علي سینا روغتون یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې چاودنه کې لومړنیو ساعتونو کې روغتون ته لږ تر لږه 12 مړي ورول شوي وو دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی خو د نتایج شویو رپورټونو په اساس باندې په بلخ کې د پرونۍ چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېره تر دې څو چنده لوړه ده چین پرون له پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافونه یا اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي چین دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې پاکستان د افغانستان په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول پر دغو حملو د اعتراض لپاره طالبانو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان شارج دفیر وروغوخت د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی وانګ وین بین په بیجینګ کې خبرلانو ته وویل د دوو متحدانو ترمنځ په پوله کې وروستۍ شخړې پر پاکستاني ځواکونو د هغو حملو له کبله رامنځته شوې چې ادعا کېږي د افغانستان له خاورې شوې وي ایران د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو د حق په اړه د 1993 کال موافقه رعایت کړي د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې په کابل کې پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 میلادي کال د اوبو د موافقې پر اساس له ایران سره د منل شوو اوبو برخه ومني او د امریکا ولسمشر جیو بایدن پرون اوکراین ته یو بل 800 میلیون ډالري مرسته اعلان کړه بایدن ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو په وړاندې د اوکراین د دفاعي وړتیا د پیاوړتیا لپاره د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي او امنیتي مرسته اوکراین ته ورکوي ولسمشر بایدن د امریکا ولست په وینا کې خپل هیواد له کانګرس وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو د ورکولو لپاره د اضافي بودیجه تصویب کړي خبرونه ملاند واوري دل تفصيلي د ازادي راډيو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي ورزو د پروګرام معرفي ته پرون په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او تاریخي جماعت باندې یو خونړی بمی چاودنه وشوه د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی ویلی دی د وژل شوو کسانو شمیره 25 ته رسیدلې ده خو سیمیزو رسنیو ویلی دی چې د وژل شوو او ټپیانو شمیر څو چنده زیات دی یو عیني شاهد ویلی
تمام در داخل شهر بودیم در لحظات اول خود رساندیم متاسفانه آمار تلفات هم بالا زخمی هم زیاد است
په افغانستان کې ورسته پر لپسه چاودنې د څخ کارندوی کوي
داخلي لامل د داعش ډلې بیساری وده او غختلتیا د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالی
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوی چې د طالبانو لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوی چې اکثره نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي یوه د ښوونځي زده کوونکي وایي
دې ډېر سخته خو موږ داته میاشتې ویلې چې موږ به بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځی شروع سي موږ به خپل ځای ته ولاړسو نه وسول هغې سې لکه دې چې ویل هغې سې نه
او د پاکستان د مالیې نوی وزیر امریکا ته تللی څو د IMF یا د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور غوښتنه وکړي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پرون په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او تاریخي جماعت سیدوکان سیمه کې یو خونړی بمی چاودنه وشوه په بلخ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی وایي په دغه چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی خو سیمه ییزو رسنیو د وژل شوو کسانو شمیر تر دې ډیر زیات لوړ ښودلی دی د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی ملګرو ملتو دغه برید په کلکه غندلی دی تفصیل په دغه رپورټ کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نما په مزار شریف کابل ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حملو وروسته پر ملکی وګړو بریدونه د اندېشتې وړ وبلل یو نما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملان سزا وویني تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر ریچارډ بن پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې پر هزارګانو بیا برید شوی دی د زیاته کړي چې پر شونځو او جماعتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري څېړنې وشي او د هغو ځواب وویل شي. ښاغلی بنت همداراز د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف ښار د سه دوکان د پرونۍ چاودنې په اړه د دغه ښار یوه اوسیدونکي غلام رضا رویټرز خبري آژانس ته وویل:
دا پیښه په رښتیا چې زړه بوږنوونکې وه. زه په ښار کې وم او په لومړیو شیبو کې مې ځان ورورساوه. له بده مرغه د مرګ ژوبلو شمیر ډیر دی.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی موحد موهبي د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
موږ په اصطلاح د امارت له چارواکو هیله کوو چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب شوي، موږ هیڅ ځای امنیت نه لرو.
کشور مو بسیار خراب است، ما هیڅ جای امنیت نداریم.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم چاودنې وشوې. په کندوز کې د طالبانو پر یوه موټر په چاودنه کې څلور تنه ووژل شول او نولس نور ژوبل شول. دې ته په ورته بله پیښه کې چې د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې وشوه، څلور تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د کابل د قمبر څلور لارې په پرونۍ چاودنه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویندوی خالد زران ویلي چې ماین په یوه ګلدان کې ایښودل شوی و. د ننګرهار، کابل او کندوز د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
و موردل چې په مزار شریف ښار کې پرونی بمی چاودنه چې پکې ګڼ شیعه عبادت کوونکي وژل شوي او ټپیان دي، د ملګرو ملتونو لخوا په کلکه غندل شوی د غبریت داعش کړی دی. په افغانستان کې وروستۍ پرله پسې چاودنې د څه ښکارندوی کوي؟ اسمت ساروان په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې د مزار شریف د شیعهګانو د جماعت د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ستاسو په نظر د داعش ګواښ د افغانستان لپاره څومره جدي دی؟
زما پن په افغانستان کې د وروستۍ مرګونی تروریستي بریدونو دوه لاملونه لري. لومړی لامل داخلي او بل هم بهرني ده. د دنننی یا داخلي لامل د داعش ډلې بېساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالي، په طالبانو کې داخلي اختلافات او درزونه، د خلکو او د طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدو فاصله او د امنیت په راوستو کې د طالبانو پاتې راتلل دی. بهرني لاملونه یې د طالبانو ګاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره د طالبانو ناسم اړیکې دي، بالخصوص هغه هیوادونه چې د اورپکو په لاس د افغانستان په ناامني او ویجاړولو کې کافي تجربه لري او دوی غواړي چې د هر فرصت نه په ګټې اخیستو سره په افغانستان کې ناامني او خپل نفوذ پراخه کړي.
آیا د بریدونه د دې معنا لري چې داعش په افغانستان کې د ودې په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې د ودې په حالت کې ده او دوی دلته د خپل د ودې لپاره یو آرام بستر پیدا کړی دی. دغه ډله د طالبانو د واکمنینو وروسته په بېساري توګه وده کړی او زما په اند اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی او دا ګواښ مخ په زیاتېدو هم دی. طالبان د داعش سره د مبارزې توان، مهارت، امکانات او حتی یوه ټینګه اراده هم نه لري.
ولې طالبان نه دي بریالي شوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
د دې مریدینو د مهارولو لپاره لازمه ده چې د یو ولسواک نظام له لارې د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، با ډسپلین او روزول شوي مسلح ځواکونه دي بیا ورغول شي او د ګاونډي، سیمه ایز او د نړۍ هیوادونو سره د ښه تعلقاتو خاصه پاملرنه وشي. خو زه په دې باور یم چې طالبان لا تر دې دمه د داسې نظام، داسې ماحول او مسمر اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلي.
د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم و چې په افغانستان کې د وروستیو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه.
لتاسو سرو او یوبا.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوی چې د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخنیوی سبب شوی چې اکثره نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. په دې څېړنه کې ویل شوي چې په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د نجونو اکثریت نهیلې شوی او د پخوا په شان ښوونځیو ته نه ځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
سیف دی چلډرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80% نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. سیف دی چلډرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تېره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللي دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف د چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخته سیف د چلډرن لنجونو سره خبرې کړي او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنی د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګلمینه ده. دا وایي
ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چې هلته ورغلو موږ ته طالبانو بېرته وایي چې لاس یې ته پر کور کښېنې. ډېر سخت خو موږ داته میاشت ویله چې موږ بېرته به هغه پخوا موږ ښوونځي شروع شو، موږ به خپل ځای ته ولاړو. نه اوسول هغه څه لکه دې چې ویل هغه څه نه اوسول.
سیف دی چلډرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تېره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بې له زده کړو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکۍ او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف دی چلډرن پر افغان طالبانو غږ کوي چې د ټولو عمرونو نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف دی چلډرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوجستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوی توجیه کړی شي.
ژوند
آزادي خزینه ته اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
د بشری حقوقو د سار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د هرات د ښځو د زندان پخوانی مدیر علي عزیزي له زندان خوشي کړي. دغه سازمان په نوې راپور کې ویل شوی د میرمن عزیزي قضیه د بشری حقوقو د سرغړاونو د جدي تورونو په څیرلو کې د طالب چارواکو د پاتریات لوخ کارندوی کوي. د علي عزیزي د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هرات د زندان د خزینه مدیر د ورکیدو او نیولو په اړه وضاحت ورکړي، خو د طالبانو حکومت د علي عزیزي د ورکیدو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی راکړی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د هرات د ښځو د زندان د رئیس علي عزیزي له ورکیدو څخه باندې و میاستې تیریږي، او د میرمن عزیزي د کورنۍ غړي د هغې د ژوند او مرګ بي خبره له ژور خفګان سره مخ دي. د علي عزیزي ورور نذیر عارفي ادعا کوي چې طالبان له دوی سره همکاري ته زړه نه ښه کوي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې ځواب ویونکي اوسي او زر تر زره د خپل خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده، یعنی مدت 7
ماه هغه ورځی راهیسه چې آلیا اوم یشت مخ کې ورکه شو، از مو ګلټول حد سو سره سره هغه په هرات کابل ټونیزو شبکو او یا هم د نړیوال سازمانونو لکه د بخنه نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان لړای وکړي، هیڅ کومه پایله نه دا ورکړي. طالبانو له یو ځل پرته نور موږ ته هیڅ جواب نه دی ویلې. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضرېږي. موږ دلیل برخلیک څخه خبر نه یو،
خبري از آلیا نه داریم.
خغلی عارفی ادا کوي چې خورې د هرات د ښځو په زندان کې د دندې پر مهال له یوې ټلیفوني اړیکې وروسته لا دره کسوه. خغلی عارفی وایي چې علي عزیزي د هرات له سقوط وروسته څو ورځې په کور کې له ناستې وروسته د طالبانو په غوښتنه خپل دندې ته حاضر شوه. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی ویلي چې طالبانو د علي عزیزي د ورکیدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دی راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزیزي د ورکېدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه دې خوشي کړي او یا دې د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د میرمن عزیزي قضیه د بشري حقونو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو ویاندویان د علي عزیزي د ورکېدو په اړه ازادي راډیو سره د مرکې کولو لپاره حاضر نه شول. د میرمن عزیزي د ورکېدو په لومړۍ ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والی پخوانی مرستیال مولوي شیر احمد عمار ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکي کارکوونکو د نیولو، ورکېدو او حتی د وژلو ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه دې بې پرې څېړنې وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف څخه د پور د ترلاسه کولو لپاره په داسې حال کې واشنگتن ته لاړ چې نړیوال بانک اعلان وکړ د زیاتې ګرانۍ او د عاید د کمیدو له کبله د پاکستان د خلکو د پیر وس خورا کم شوی. د پیسو نړیوال صندوق عمران خان ته د پور ورکولو ژمنه کړې وه، خو د دې لپاره چې د دې سترې مالي ادارې شرطونه عملي نه کړل موافقه یې لغوه کړه. احمد تکل او نور جزئیات.
د پاکستان د نوي حکومت د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون واشنگتن ته روان شو چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د هغو پورونو په اړه خبرې وکړي چې د صندوق کې پاکستان ته ورکړه درولې ده. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د پاکستان مخکینی حکومت ته د 6 میلیارد ډالر پور ورکړه ځنډولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر واشنگتن ته تر روانېدو مخکې په یو ټویټ کې ولیکل واشنگتن ته د سفر هدف یې دا دی چې د پیسو نړیوال صندوق هغه پورونه پاکستان ته ورکړي چې د عمران خان د حکومت پر مهال درولي او د پاکستان اقتصادي له خطر سره مخامخ کړی وو. پاکستانی شنونکي وایي د دغه هیواد اقتصادي وضعیت اوس دومره خراب دی چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نور پور له اخیستو پرته یې د ژغورنې بله لاره نشته. د عمران خان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق سره په 2019 کال کې د 6 میلیارد ډالر پور موافقه لاسلیک کړې وه، خو آی ایم ایف دا موافقه د دې لپاره لغوه کړه چې د پاکستان حکومت د دې نړیوال صندوق شرطونه پر ځای نه کړل. لبلې خو نړیوال صندوق په یو تازه راپور کې ویلي چې د پاکستان د 4.3 خلکو د ورځې عاید تر 3.2 ډالر یا 600 پاکستانی روپیو نه اوړي. د نړیوال بانک پر اساس د عاید د کمیدو او د نرخونو د لوړیدو له کبله د اکثرو پاکستانیانو پیرودواس کم شوی او د وضعیت په ځانګړي ډول د بېوزلو خلکو پر ژوند بد اغېز کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته مو تر دې دمه غوږ نیولې ده. کولای شئ زموږ پروګرامونه په azadiradio.com کې په ژوندۍ توګه هم واورئ. اوس مایک اجملان تاسپار
را پورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونه دې برخې ته مو اجمل اند هر کله کوم. په کندهار کې د درملو د جوړولو د یوې لویې فابریکې د جوړېدو چاري بشپړېدونکې دي. د درمل جوړولو د دې فابریکې چارواکي وایي چې 50 میلیونه ډالر پانګونه یې کړې ده. دا فابریکه د روغتیا د نړیوال سازمان او جی ایم پی په نړیوالو معیارونو جوړېږي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کندهار کې د درملو جوړولو په برخه کې تر ټولو لویه پانګونه د درملو پر یوې فابریکې سوي چې چارې بشپړېدونکي دي. یو اویا پانګوال په ګډه د یوه سهامي شرکت په مرسته توانېدلي چې $50 میلیونه راټول کړي او د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان او جی ایم پی د معیار سره سم د درمل جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې فابریکې مسؤل حاجي محمد سعید صدیق وایي د فابریکې یوه برخه بشپړېدونکې ده چې پر یوه وخت به د 800 کارکوونکو په مټ 2.5 میلیونه ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او د 1 لک بوتله شربت جوړولو ظرفیت ولري. د سعید په خبره په دوهم او دریم پړاو کې به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره سي.
یو اویا کسان سره یو ځای سوي یو پر ټول سنو فارما به انشاءالله د $50 میلیونه سرمایه گزاری کیږي او دا پاپریکا به انشاءالله د جی ایم پی پر معیار باندې جوړیږي. په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یو شفت کې 800 کسان پر کار کیږي.
بلخوا په هیواد کې د درملو پانګوال له حکومت غواړي چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډېرې کړي ترڅو پانګوال خپلې پانګې بهر ته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. عبداللطیف قیومی او عبدالکریم هوتک د درملو دوا سوداګر.
اول و صنعت مهم انرژي ده چې باید انرژي او هر ولایت په غټ ولایتو کې د افغانستان د صنعتي پارکونه جوړ کړي او هغه بین المللي مارکیټونه ورته پیدا
کړي. یو مشخص قانون جوړ کړي د صنعت پیاوړتیا لپاره، د صنعت حمایت لپاره، تر څو چې دلته خلکو ته کار پیدا شي، د کار زمینه برابره شي او ملک خودکفا شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولان وایي د همسایه هیوادونو لوري پانګوال هڅول کیږي ترڅو خپلې پانګې له هیواد څخه وباسي. د دغه خونی مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید پانګوالو ته سهولتونه رامنځته کړي او تولیداتو ته بازار پیدا کړي ترڅو هغوی دلته سرمایه ګذاري وکړي.
زموږ ډېر سرمایداران سرمایه انتقالي هغه ترکیې ته ځي. قدر توایم چې دا زموږ همسایه ممالک سره دغه شوروي جمهوریت ټول دوی ته وایي چې تاسو راسئ، موږ هر څه چې تاسو وایاست موږ تاسو سره کوو. ولې باید وایي چې زموږ د حکومت، زموږ د حاکم دغه چې اوسنی دی یا پخوانی دی، باید دا خلک په هر صورت هر وخت په ډېر لوړه کچه سره ونازوي او هغو ته سهولتونه برابر کړي او هغو ته امتیازات ورکړي چې هغه نور هم تشویق شي.
د سنو فارما د درمل جوړولو د فابریکې مسولان وایي د نور هیوادونو د درملو په پرتلبه د دوی د درملو کیفیت سم وي او بیې به هم ټیټوي. دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راوارېدونکي ډېری درمل بې کیفیت او بې اغېزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنیدو اقتصادي ناورین او خونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تګ بندیز د شخصي خونځیو پر وضعیت هم ناوړه اغېز کړی دی. د شخصي خونځیو ځینې مسؤلان په یادو خونځیو کې د زکوونکو د شمیر او د یادو خونځیو د مالی عوایدو له کمیدو شکایت کوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په ریپورت کې.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خونځیو د تړلې پات کېدو ترڅنګ په افغانستان کې شته اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ځینې خصوصي یا شخصي خونځي هم د مالی ستونزو له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ شي. ساحل د اووم ټولګي زده کوونکی یو له هغو لسګونو زده کوونکو دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې په دې وروستیو کې خصوصي خونځی پرېښی او دولتي ته تللی.
پلار کارونه مې خراب شول، د زور سره مخامخ شول، کارونه په ټپ ودرېدل. نو هماغه چې ماته شخصي مکتب څخه ویستلم او یو دولتي مکتب ته واچول، ولا په ژوند باندې به تاثیرات غورځېدلې دي. مخکې به مو په ډېر لوړ سبب باندې په وساتو تدریس کوو، مثلا او تدریسي ساتونه به ما دا کول یوز کول، خو اوس نشم کولای چې هغه تدریس زه په یو دولتي مکتب کې. ځکه تاسو خو معلومات ته دولتي مکاتبو کې استادانو کم بود.
ساحل وای په دولتي خونځیو کې د خونکو د شمیر د کموالي ترڅنګ د درسونو کیفیت خورا ټیټ او له اوسنیو معیارونو سره برابر نه دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته دا هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ دی. د بحران پر ټولو برخو اغیز کړی. د زده کوونکو یو شمیر کورنۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي په دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو پر رامنځته کېدو او د کورنۍ د نارینه غړو بیکاره کېدل هغه لاملونه دي چې مالی عواید یې راکم کړي او کورنۍ خپل اولادونه له شخصي ښوونځیو څخه دولتي ته سپارچه کړي دي. دا میرمن د څلورو ماشومانو مور ده. له دې مخکې دوه اولادونه شخصي ښوونځي ته تلل. دا مور چې د امنیتي مسایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته یې وویل چې د طالبانو له راتګ مخکې میړه په یو موسسې کې کار کاوه، اوس یې د موسسې خپل فعالیت بند کړی او میړه آزاد کاروبار کوي او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. دا میرمن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې له خصوصي ښوونځي خپل ماشوم دولتي ته سپارچه کړی، خو په دولتي ښوونځیو کې د درسونو کیفیت ډېر ټیټ دی. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیر کې رد کړې ده.
یوې لور او یو زوی مې په شخصي ښوونځي کې درس وایه، اوس مو عاید کم دی او کار هم نشته چې د شخصي ښوونځي لګښتونه ورکړو، همدې امله مو دولتي ته تبدیل کړل.
د شرایطو د خصوصي ښوونځیو پر وضعیت هم اغیز کړی. د دې موضوع په اړه مو د یو شخصي ښوونځي د یو مسؤول نظر وپوښت. دی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته یې وویل چې د سیاسي بدلونونو راهیسه په تېرو اتو میاشتو کې د دوی ډیری زده کوونکي دولتي ښوونځیو ته تللي.
تقریبا د هر خصوصي مکاتب کې 40% یا 50% یا 30% حتما نجونې تشکیل او خصوصا لیسو کې اوسنی حکومت لخوانه د اووم سم نه تر دولسم سم په مکتب ته اجازه نه ورکوي. او بل پخوا اکثریت اقتصاد خو او په هغه کې دغه په پرتله اوس د زیاتر اقتصاد زیږ سوي دي.
دی وایي چې په افغانستان کې ډیری شخصي ښوونځي په کرایي کورونو کې فعالیت کوي، نو مالي ستونزو دوی اړ کړي چې د خپلو ښوونځیو د تړلو په اړه فکر وکړي. د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې څه باندې 1500 شخصي ښوونځي فعال وو. دا چې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت کوم پلان لري، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. که څه هم چې د شخصي ښوونځیو د فعالیت او نصاب په باب ځینې اندېښنې او نیوکې هم شته، خو لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم ازادۍ راډیو ته ویل چې شخصي ښوونځي د افغانستان د پوهنې په نظام کې لویه ونډه لري.
په خصوصي سکتور د دولت د اوږو بار ډېر کم کړی و او حتی هغه ډېر د ټیټې سویې ښوونځي چې وو بیا هم تر دولتي ښوونځي په دې ښه وو چې یو خو د تدریس وخت پکې زیات و، معمولا 5 ساعته 8 ساعته تدریس پکې کېده. او بله دا چې په ښوونکو باندې کنټرول زیات و. له بلې خوا دغه خصوصي ښوونځي د ښوونکو د اقتصاد لپاره هم ښه منبع.
د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو په خبره یوه بله اساسي ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له لوري د هلکانو او نجونو د ټولګیو جلا کول دي. د پوهنې وزارت د دې لارښود پر بنسټ شخصي ښوونځي اړ دي چې د درسي ټولګیو لپاره ډېرې خونې برابرې کړي او دغه راز د نجونو زده کوونکو لپاره په جلا توګه ښځینه ښوونکي پر دنده وګماري. هغه شرایط چې د یادو ښوونځیو د مسؤلانو په خبره د دوی لپاره یې نوې مالي ستونزې جوړې کړي.
تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلې دي، بیا هم څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو همکارانو ته احترامات وړاندې کوم. زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولایت خوګیاړو ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دغه یو پیغام پریږدم چې د روژې مبارک میاشتې په خاطر نورو په مظلوم افغانانو باندې رحم وکړي. بس کې مونږ به تر کومه پورې دی وژنې لپاره پیدا یو، تر څو به مونږ وژل کیږو، تر څو به مونږ زورول کیږو.
نور څوک چې په پاکستان کې اوسیږي او هغه زموږ مشر او هغه د فانتونو رئیس مولوی عبدل باقی او ذبیع الله مجاهد او دا نور غټ لکه د ټول کورونا کوز دي او دوه افغانستان له په حقیقت باندې څه کار وکاندې او څه به داسې روغه خبره وکاندې. وخت به هر څه وي ته په لا کې نو که چې زړه م غټ زخمي ده او غټ درد پې اندر سل کال وروسته زموږ ملک نور پاتې شو. دو بې جون نه کوه تیارو وشړله او اسې به وران کا.
دا وسله لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې اسما له همکارانو سره وسی.
ازادي او اوریدونکو،
ازادي راډیو تاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازدیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
وخت د سهار 8:30 شوي. ورزولانډو خبرونه ته په بلخ کې پرون د شیعګانو په جماعت باندې د وژل شو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی رسنیو ته کړې ده. تر دې مخکې په دغه ښار کې د ابو علي سینا روغتون یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې چاودنه کې لومړنیو ساعتونو کې روغتون ته لږ تر لږه 12 مړي ورول شوي وو. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. خو د نتایج شویو رپورټونو په اساس باندې په بلخ کې د پرونۍ چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېره تر دې څو چنده لوړه ده. چین پرون له پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافونه یا اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي. چین دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې پاکستان د افغانستان په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه 30 پکې ووژل شول. ایران د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو د حق په اړه د 1993 کال موافقه رعایت کړي. د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. او د امریکا ولسمشر جیو بایدن پرون اوکراین ته یو بل $900 میلیون مرسته اعلان کړه. بایدن ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو په وړاندې د اوکراین د دفاعي وړتیا د پیاوړتیا لپاره د $900 میلیونو په ارزښت پوځي او امنیتي مرسته اوکراین ته ورکوي. ولسمشر بایدن د امریکا ولس ته په وینا کې خپل هیواد له کانګرس وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو د ورکولو لپاره دا اضافي بودیجه تصویب کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي.
احمد شیبریم استاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان پر امنیتی وضعیت دلته بحث لرو. د افغانستان امنیتی وضعیت وروسته تر دې روانه اونۍ توجه زیاته شوه چې په پیل کې پولیسکونو کسان ووشل شول. د شنبې پر ورځ پاکستاني جټ الوتکو پر خوست او کونړ بمباری وکړي چې په خوست کې تر 30 ډیر او په کونړ کې تر 60 زیات افغانان ووشل. د دوشنبې پروس بیا اعماق خبری چینل چې د دایش مربوط خبرونه خبروي ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې په کاتیوشا توغندي د ازبکستان خاورې وشتلې ده. د سېشنبې پروس د کابل په لویدیځ کې پر یو تعلیمي مرکز او شوونځي درې بمی چاودنې وشوي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د تلفاتو شمېرې هم یو رنګ نه دی خبرې شوي. جرمنی آژانس په کابل کې د پولیسو په وینا څرګندوي چې په دې چاودنو کې 9 کسان وژل شوي دي او 19 ټپیان شوي دي. یو شمیر نتایج شوي راپورونه بیا څرګندوي چې په دې بریدونو کې 25 کسان وژل شوي دي. په بله ورځ یعنې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه او پنجشنبې د بل ماین چاودنې د کابل ښار امنیتي فضا ګډوډه کړه. د دې وروستیو دوو چاودنو په ترڅ کې د درې کسانو د ټپي کېدو خبرونه خپره شوي دي. د مزار شریف په ښار کې هم چاودنه شوې ده او خبر لرو چې د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د ننګرهار هم چاودنه شوې ده. د بحث لپاره مو دلته میلمانه را بللی دي. هر میلمه چې په خبرونه کې راسره ملګری شو هغه به تاسو ته معرفي کړم. د افغانستان د دفاعي او امنیتي سکتور پخوانی ویاند اجمل عمر شینواری په خبرونه کې راسره ملګری شو. دوی ته شرغلاس ویم. شینواری صاحب، د دې امنیتي وضعیت یو ډول ښکاري سي ناڅاپه ګډوډ شوی دی، علت یې تاسو څه کې وینئ؟
کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شوی دي ټولو دا تمه درلودله چې طالبان به واقعا بدل شوي او دا ځل به دوی د افغانستان د ملي ګټو ته ژمن واوسیږي او هغه اوډونه چې د نړیوالو سره او د افغانانو سره په دوحه کې کړي هغه ته به دوی اوډمن او ژمن پاتې شي. ولې متاسفانه طالبانو د ورځ نه تر بلې پورې خپل هماغه تروریستی عمل اماغه وحشت او دهشت بیا په ولس باندې حاکم ک اتا تر دې پورې چې د جون خوانځي تر نن ورځې پورې تړلې دي او نور برخوردونه او نور هغه د کورونو ته په خپل سر ننوتل تلاشي کول بے مورده بے ځایا هغه څه وو چې د افغانستان ولس او د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفین دې ته وهڅول تر څو د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي. هغه هم تر اوسه پورې زما په اند هغه عکس العمل نه چې د ولس او د دوی د سیاسي او پوځي مخالفینو لخوا په یو واحد نظر او ته یو واحد چتر لاندې شروع شي هغه هم تر اوسه پورې شروع شوی نه دی، ولی هغه د پاره د اقل د چمتووالي په درشن کې دي.
تاسو د توضیح کوي دا موضوع چې یو ډول عکس العمل دی، نو په ورته وخت کې خو عکس العمل لکه څنګه چې راپورونه لرو د ترهګرو ډلو لخوا د حمله کیږي، نو ترهګر به څه عکس العمل لري؟
په ځانګړي ډول هغه ترهګر ډلې چې تر اوسه پورې د طالبانو شتر لاندې رشد او نمو کړی و لکه داعش او لکه د نړۍ شپه دي نور ډلې یا د پاکستانی طالبانو ډلې، دا هغه څوک چې طالبان د چتر لاندې وعده کړې و، مګر نن ورځ دوی د دوی سره په اختلاف کې راغلي دي د خپل هغه اهداف او د ګټو په بنسټ باندې، او طالبان دغه ظرفیت او توانایي نه لري تر څو افغانستان کې هغه سي امنیت چې ایجاب کوي هغه تامین کړي.
په دې تیرو تقریبا اته میاشتو کې چې طالبان واکمنان شوي دي، د اسد له میاشتې راوروسته تر اوسه پورې امنیتي وضعیت یو څه بهتره و، نو په دې تیرو میاشتو کې امنیت څنګه ټینګ کړي؟
تاسو وګورئ هغه د طالبانو د حاکمیت یا د طالبانو کوم ابتکار او نوښت نه و، دا هغه امنیت و چې د پخوانی دورې نه حداقل هغه حالت او وضعیت پاتې و، او یو لوی بدلون چې راځي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې تر څو د هغه بدلون پخوانی اثرات د بدلون په پخوانی حالت پالت په وضعیت باندې پاتې تر هغه پورې چې بیا یو د تجدید قوا کیږي او پلان گذاری د عملیاتي ورته جوړیږي، طالبان حتی په خپل ځواکونو او په خپل ګروپونو باندې حاکمیت نه لري، د دوی هر یو غړی خپل هم ملا هیبت الله ده، خپل هم ملا یعقوب ده، او خپل هم سراج حقانی ده، یعنی خپل دو خپل ځان ته هر یو د واک ورکړی ده چې څه خوخی پرته د محکمې نه پرته د اصولونه هغه څه چې خوخی هغه وکړي. طالبان متاسفانه او بدبختانه چې اوسنی حالت ته موږ ګورو، افغانستان بیا د تروریزم یو جالې ته وړي، او متاسفانه طالبان غواړي چې بیا افغانستان د نړیوالو قوتونو نه جلا کی، او اته کوم دغه وضعیت دوام وکړي موږ به د ډیرو بدو داخلي جګړو شاهدان اوسو.
د تیر جمهوریت په وخت کې هم دغه رقم چاودنې کېدی لکه دا تیرې ونی کې چې د دې شاهدان یو، لیکن په هغه وخت کې هم مخنه نیول کېده.
تاسو ګورئ دغه تروریستي عملیات ډیر پیچلي عملیات دي، او دا د نړۍ په هر ګوټ کې تقریبا پلی شوی دي او عملی شوی دي، او اته د پوزي اکاډمیکو بیسونو د چهرو بنسټ باندې ترغریز عملیات تقریبا تر ډیره کچا پورې موافقي بریالي، په دې خاطر چې هغه یو وړه ډلې او د خصمانه پلان د لپاره هغه ولا ډله پلان تر حقي او خپل عملیات اجرا کوي. بل خبره دا ده چې د هغه عقبی قدمه چې هغه ته زمينه مساعده د عملیات لپاره د هغه د شرایطو مساعده دلو موضوع ده، چې هغه شرایط په پخوانی وخت کې طالبانو مساعد کړی و د نورو ترهګرو ډلو لپاره چې کولای شي دغه عملیاتونه په بریالي ډول باندې ترسره کړي. ولی دلته بل موضوع دا ده چې هغه یو منظم دولت او ظرفیت درلود په پوزي برخه کې چې حاکم چې ایجاب کو عملیات به اجرا کړي، ولی عملیات به داسې نه و چې د هغه پلاتنه و نشي او سرنخ پیدا نشي. ولی بیا هم زوای منګه د یو لوی تروریزم سره په جګړه کې چې په هغه جګړه کې یوازې د افغانستان جمهوریت دولت او وسلوال پوز نو چې هغه جګړه کې موږ سره دنیاوال په ځانګړي ډول ناتو شریک و سره د هغه چې د هغه د استخباراتي معلوماتو او د هغه د پوزي اجراتو سره سره هم بیا ترهګر بریالي کېدل چې د خپل شوم عمل عملي کړي.
شنوار صاحب مننه لوي خبرتي او وروسته په همدې ارتباط د سیاسي چارو د کتون کې شکرې بارکزي لن نصر د سر شریکو.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیب زاده روانه اونۍ وویل چې تر هغه به د طالبانو کوم ډیپلوماټونه مني چې په افغانستان کې مشروع حکومت نه ویټینګ شوه. د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی په دې نظر ده چې د طالبانو او د افغانستان د ګاونډیانو ترمن روابط ورس تر بلې په خرابېدو دي او د افغانستان دننه هم طالبان امنیت نشي تامینولی. دا څرګندونه سره و
د طالبانو او د همسایګانو په مابین کې تاوتریخوالی د هرې ورځې په تیریدو سره دا به ډیریږي، سربیره پر دې چې دوی په ډیپلوماسي باندې ډیر بلدیت نه لري. دننه په افغانستان کې هم دوی نشي کولای د هغه ترهګرو ګروپونو چې د طالبانو په څیر ایدیالوژي لري د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي.
شنوارې صاحب، د اغلی بارکزی د دې خبرو په باره کې ستاسو نظر څه دی؟
زه مطلقا د دوه کم تحلیل چې لري د وضعیت په اړه د دوه سره موافق یم. غواړم یو څه اضافه کړم. هغه د دوه خپلمنځي اختلافات دي، تر اوسه پورې دوی په ډیرو مسایلو وړو مسایلو باندې اکثر سره سلا شوي نه دي چې پاره په اکل باندې و پریکو وکړي، لکه د سیمه ایزو اړیکو پاک لباندې، د افغانستان د امنیت د تامینولو پاک لباندې، او بل هغه ظرفیتونه چې په افغانستان کې دا غینه د ګټو پورته کولو پاک لباندې دوه تر اوسه پورې دغه توان باندې نه پیدا کړی چې خپل منځ کې سره سلا شي او دغه ستونزې حل کړي. همدغه ده چې ورځ تر بلې افغانستان د نړۍ او د سیمې نه جدا کیږي، او لکه مخکې چې مو ویل چې متاسفانه دا وضعیت دوام وکړي نو افغانستان به د یو ډیر بل بد ناورین سره مخ شي.
نو څه باید وشي شنواره صاحب که چېرته تاسو دغه سپیشکوي کوي چې وضعیت ډیر خراب شي؟
لومړی خو طالبان باید دغه اول د افغانستان وروسته باید جوته کی، دا باید ثابته کی چې دوی واقعا د ترهګریز ډلو نه ملاتړ نه کوي او یا ترهګریز ډلې د دوی نه ملاتړ نه کوي. دویم دا چې دوی باید د افغانستان ملي ګټو ته ژمنتیا ثابته کړي چې د ولس او د سیاسيونو اعتماد جلب شي. دریم د افغانستان ټول ولسته، د افغانستان ټول ظرفیتونو ته په مختلفو سکتورونو کې، کاغه په فرهنګي برخه کې دي، کاغه په پوځي برخه کې دي، کاغه په ټولنیزو برخه کې دي، په ټول سکتورونو هغه ظرفیتونه چې دي هغه ته زمينه د کار یو باور بنسټ باندې مسايده کوي. بل د طالبانو وسنۍ دریس چې زه ګورم د دوی دښمنی د ټولو افغانانو سره، د پرمختګ سره، د هغه څه چې یو ولست سوکالي راوړي د هغه سره د دوی دښمنی ده متاسفانه، او پرته د یو تعریف نه. مثلا د دوی د پوځیانو سره دښمنی ده، پوځیان وژني، رټي، پوځیان شکنجه کوي، پوځیان د اوس د سپورډیر بد وضعیت په افغانستان کې پاتې دي. دوی د خزو سره دوی دښمنی لري، پرته د دې چې دوی یو تعریف ولري چې دغه دښمنی د څه لپاره اوله. دریم د ځوانانو سره، څلورم د فرهنګیانو سره، یعنی فرهنګیانو کې بدبوات راځي، هنرمندان راځي، مختلف برخې چې فرهنګي برخه پورې تړاو لري هغه راځي. د افغانستان د پرمختګ سره، د افغانستان د تجارانو سره، یعنی هغه څه چې د یو هیواد سوکالۍ، پرمختګ او خوشبختی باعث کیږي، د هغه سره د طالبانو پرته د دینه چې کوم دلیل وړاندې کی دښمنی اعلان کړی ده، دو هغه ژمنې چې کړې وي د افغانستان د ولس سره، او هغه ودونه چې د بنمی ټولنې سره کړې وي کړې دي، هغه ته یو ته هم دو ودمن او ژمن نه دی
پاتې. په خبرونه کې د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور هم را سره ملګری شو، دوی ته هم شراغلاس شو. منصور سب څه شي دی په شی بده چې د افغانستان امنیتي وضعیت دا اونۍ ګډوډ شي؟
لبد مرغه په افغانستان کې دننه او بهر د افغانستان د خلکو دښمنان تل هڅه کوي چې د دې هیواد جړې وباسي. زموږ لبد مرغه ډېر ناخلفه ګاونډیان، ایران، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه او ځینې نورې بهرنۍ استخباراتي کړې، د برېټانی استخبارات، MI6 او دا غوی افواج او نورې ډلې، حتی امریکایان او دا غوی ملګري، دا اوس هم په دې هڅه کې دي چې د افغانستان خلک د آرام ساه واخلي. وروستۍ پېښې کوم ګو تاسو وینو او ویچېرو، د پاکستان د غدار پوز د هوایی بریدونو نه چې د کونړ او خوست په مظلوم ولسونه یې ترسره کړو. دا هیڅکله نه د افغانستان ملت ته او نه هم ولسونو ته د زغملو
منصور صاحب، تاسو دا یوه خبره وکړله چې د افغانستان دشمنان په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې چې په افغانستان کې جګړې پیل شوې دي، هر وخت نورو ته ګوته نیسي افغانان، په دې شک نشته چې ځینې دغه رقم واضح دلایل شته لکه پاکستان چې روانه اونۍ بمباري کړې ده، لیکن د خپل افغانانو تکرار شو. تیر کال د طالبانو تر واکمنۍ نږدې درې میاشتې مخکې لږ تر لږه 50 کسان چې اکثریت یې نجونې وي د کابل په غرب کې ووژل شوې او په لسګونو کسان ټپیان شول. هغه وخت فرضاً دغه حمله که طالبانو غندلې وای نو په یوه وخت کې به دغسې حملې نه کېدې. اما نن چې بیا طالبان په واک کې دي، د طالبانو سکون مخالف دي، په ځای دي چې د افغانستان جغرافیې ته فکر وکړي، دوی بیا هغه حملې نه غندي، فکر نه کوي چې افغانان په خپله هم ستونزې لري.
له بده مرغه تر ټولو لوی دښمنان د دې ملت د دې خاورې مونږ په خپله یو. موږ یو چې زموږ په لاسونو دا کارونه کیږي، که موږ د خپل وطن، د خپل ولس، د خپل خاورې، د خپل دین او د خپل هویت سره دښمنی نه کولای، پنجابی څوک و چې راتلو به زما په وطن کې به یې داسې کار کولو
دی.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
په دې خبرونه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث لرو. د خبرونه میلمانو مودي صدیق منصور د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر او د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور پخوانی ویاند اجمل عمر شینواری. وربشم منصور صاحب ته، په پرمختللو ملکونو کې هغوی یوازې له چارواکو هیلې نه لري، له ځانه هم هیلې لري چې دوی پخپله څه کړي دي. فکر نه کوي چې په افغانستان کې همیشه اکثریت دې ته انتظار دی چې والی به راته ولایت جوړوي او دی د خپل شار د کور د مخې خاک جارو هم خپل ځای ته نه رسوي. همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. نه یوازې په حکامو بلکې په عام ولس زموږ غږ دا دی، ځکه ولس میلیونونه دي او حکام او مسؤلین د حکومتونو کېدای شي لسګونه یا سلګونه زره وي. هغه ټول مشران چې راغون کې هغه زرګونه هم نه راځي. کابینه په هر دور کې د 15 نه تر 150 کسو ممکن وي، دغسې 40 والیان په دې وطن کې. خو چې ولسونه والیان مختنه کې د ښه کار نیک کار په لور هغوی تنبیه نه کوي، په هغوی فشارونه را نه وړي، په مشرانو فشارونه را نه وړي. او دا اوس چې د اسلامي امارت دعوه کېږي د حضرت عمر رضی الله عنه د عصر غوندې د دوی یاران او ملګري او یا مقتدیان راپور ورته نشي او ورته ونه وایي چې تر هغې دې خبره نه اورم تر څو د خپل کمیس حساب رانه کړي. که موږ د دوی سره د دسترخانونو حساب ونه کړو، که موږ دوی سره هغه د پاسپورټ د رئیس د ورور د جفا او پرون چې یو چا پیاز غلا کړي دي او هغه ته دوه خلطي پیاز په غاړه کې او ماشوم ته چولی دا حساب او محاسبه ونه کړی شو چې د سره دا کېږي هغه سره څه وشول. هغه چا چې چپلکی د جماعت نه پټ کړی هغه ته خوله کې چپلکی ورکول کېږي دا حساب ونه کړی شو، بیا موږ پرمختګ نشو کول.
د پوځي چارو کارپو احمد خان اندړ طالبانو ته د امنیت ټینګېدو په برخه کې وړاندیز کوي. دا سره ور
طالبان لکه څنګه چې تل موږ نیو قربانې کړي دي په ټولو استخباراتي او امنیتي او اوزو کې بخښنو کې دوی خپل کسان په سر کې ګمارلي دي چې کله چې په ابتدا کې خلک لټار هم ځینې کارونه نکي، ولیکن امنیتی چارې مستقیو کډرونو ته اړه لري چې دوی باید په خواني جمهوریت چې تر اوسه ډېر کم اړتیا ضرورت ورک خلک جذب کړی دي باید نور کسان راولي او دا وطن د ټولو افغان وطن د پدې کې موږ په خواني جمهوریت کې ټول خائنان نو ډېر مستقی اشخاص ورو چې دا څه پیښو مخه به ونیسي او کني د دې دا به نه لومړی او نه وروستۍ پېښې. موږ باید داسې ډېرو پېښو شاهدان اوسېږو. طالبان باید نورو مسلکي خلکو ته مخه کړي تر هغو په خپله اوزو په کشفي ارګانو کې دوی د ځان سره ولري تر هغو سم تحقیقات وشي. دغه رقم کړنې یا د دغسې توریستي او یا د دغسې جنایي او د توریستي پېښو مخه یوازې په ښه کارکردګي او په مسلکي توب سره موږ نیول.
منصور صاحب په دې برخه کې ستاسو لنډ نظر.
دا یوازې د اندل صاحب نظر نه، د افغانستان د ولس نظر دی چې دوی منعکس کړو، بلکې مسلمانانو ته د الہ العالمین حکم او جدي فرمان دی چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، بے شک یا په تحقیق سره خدای تاسو ته امر کوي چې امانات یې خپل اهل ته وسپاری. او پیغمبر علی السلام فرمایي چې اذا اسد الامر الی غیر اهله فانتظر الساعه، کله چې د چارو واګې نه اهل خلکو ته وسپارل شي نو تاسو بیا د قیامت انتظار کوي. اهلیت په دې معنی نه ده چې یو څوک دی اخلاقی یا فزیکی اهلیت ونه لري، بلکې د هغه مسلک، په هغه مسلک کې تخصص، تجربه، اعتماد او هغه کفایت او درایت چې باید ولري هغه ته اشاره کیږي چې دا باید ولري. لازال خدای جل شانه چې دلته په دومره جدیت سره او پیغمبر علی السلام په هغه مر شدت سره د اهل کار ته د کار سپارلو هدایت فرمایي، امر فرمایي، هغه په دې خاطر چې دا امانات چې دي د قدرت او یاد د امت د امامت یا د زعامت امور دی پوری د ملتونو سرنوشت تړلې وي.
شنوار صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا حل لاره دا ده چې طالبان په دغه اوسني حکومت کې ځین نور کسان ورسره یو ځای کړي او کنه؟ لدې سره به امنیتي وضعیت بهتر نشي.
په لومړي سر کې اړینه ده چې موږ باید اول خپل یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسیږو. موږ باید دغه د څلورو لسیزو هغه ناخوالې چې وي هغه په خپل ځای باندې پریږدو. د نن لپاره باید دې ته چمتو شو چې سبا ته کوم تهدیدات سره مخ یستو. تهدیدات مختلف دي، یو امنیتي تهدیدات نه دي، اقتصادي تهدیدات دي، سیاسی تهدیدات دي، ټولنیز تهدیدات دي او هغه د تروریستي تهدیدات دي. که موږ چیرته سیاسي جوړجاړي ته ونه رسیږو، طالبان یو ډله ده چې یو دفعه واک راغلی وو، بیرته هغه کوم څه چې دوی وکړه د خپل هغه اعمالو پاداش دی واخیست. کله چې طالبان واک ته ورسېدل د هغه ورځ نه تر نن ورځې پورې د افغانستان ولس او نړیوال د دوه شاهد دي چې دوی په یواز د دې چې په سم باندې لاړ شي، متاسفانه دوی په خپل هغه کړنو باندې عاشق دي، په هغه کړنو باندې دوی تاکید کوي چې د هغه ګټه نه دوی ته رسیږي، نه د افغانستان ولس ته رسیږي او نه راتلونکي ته رسیږي.
مننه شنوار صاحب، په همدې برخه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، زه بل منصور صاحب څخه یو پوښتنه وکړم. منصور صاحب، د شنوار صاحب د خبرو په توضیح کې مثلا خبر لرو چې د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي وزارت اعلان کړی دی چې د ټیک ټاک اپلیکیشن د بند شي. فکر نه کوي چې ډېرې وړې خبرې دي په داسې حال کې چې په کابل کې چاودنه کیږي، په مزار کې چاودنه کیږي، په ننګرهار کې چاودنه کیږي. د شنبې پر ورځ پاکستان بمبارد کړی دی، د یک شنبې پر ورځ باندې داعش دا کړی دی چې ازبکستان یې ویشتلی دی، او په سه شنبې باندې چاودنې شوي دي. او د افغانستان حکومت شاید په نړۍ کې ډېر کم حکومتونه چې اته میاشتې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژندلی.
د ټیک ټاک په موضوع کې، ټیک ټاک کې که د اپلیکیشن نه خلک حسنه استفاده هم کوي، چې دا هم داسې ده لکه چاړه د دین د ترویج، د ټولنې د پرمختګونو، د پیغامونو د خپرولو لپاره هم پراخ کار اخیستی شي. مګر د بدو او ناوړه کارونو لپاره هم ترې ډیره استفاده کیدی شي.
که چیرته خبر په دې باندې څوک تلی چې فرضاً ټیک ټاک نه منفی استفاده خلک کوي، ټول ژوند ټوله ټکنالوژي هم داسې ده، په ټلیفون باندې څوک ډېرې شي خبرې هم کولی شي، دغه پروګرام هم په ټلیفون کړی دی او په دې ټلیفون کې بدې خبرې هم کېدی شي، له تلویزیون نه سم راپورونه هم خپرېدی شي بدم. او بل ټکنالوژي مخه په دې دنیا کې څوک نشي نیولی. ټیک ټاک دې فرضاً په هلته بند کړو، څوک به د فیسبوک له لارې دا ویډیوګانې خپرې کړي، بیا به څه کوي؟ فیسبوک ته بند کړو، فیسبوک ته بند کړو، موبایل سره به څه کوي؟ موبایل سره به څه کوي؟ په دې برخه کې به د شنوار صاحب نظر هم واخلم. شنوار صاحب، فکر نه کوي چې ځینې ډېر واړه مسایل ممکن هم د دې باعث شي چې د افغانستان لوی موضوعات پسې پراخ شي، لکه نامنه یو دغسې موضوعات؟
مطلقا زه تاسو سره موافق یم په کومو مسایلو باندې چې اوس طالبان بوختي، اغه نه د دوی د پاره کوم خېګنل لري، نه د ولست پاره خېګنل لري، او دا هغه مسایل دي چې موږ د ژوندانه کې کوم نه په امنیتی مسایلو کې، نه په اخلاقی مسایلو کې، نه په نور تعلیمی مسائلو کې کومه مثبت اغیزه کوي. تاسو وګورئ زه تاسو په پوځي برخه کې یو څو ټکي وړاندې کوم چې چون باس په دې حق لباند ما ته تر نن ورځې پورې دا غیر رسمي طالبان راغلي تر نن ورځې پورې دوه پوځي دکترین او پوځي ستراتیژي معلومه نه ده. په عین ډول په سیاسي ډګر کې دوه دغه نیمګړتیاوې لري. د دوه کړنلار معلومه نه ده دوه څه ډول یو حکومت غواړي، د ولس نه په حکومت په جوړښت کې څه غواړي او کوم ظرفیتونو ته دوه اړتیا لري. دوی لکه مخکې چې منصور صاحب هم یادونه وکړه، دوی په حوزه کې هم یو ملا صاحب او یو طالب صاحب کېنولی دی، په ملي دفاع وزارت کې هم کېنولی دی. نو ته پیلوټ ته اړتیا لري، پیلوټ خو ملا څوکیداره کولی نشي، یو تیاره خو ملا د څوکیداری توان نه لري چې ځمکې نه څوکیداره کړي. که توپچی ته اړتیا لري، جګړه لري، آیا یو ملا په توپچی مسایلو باندې حاکمیت لري؟ په خریطه باندې پوهیږي؟ په مسافه باندې پوهیږي؟ آیا فقر مهم دی که ټیک ټاک مهم دی؟ آیا امنیتی تهدیدات مهم دي که ټیک ټاک مهم دی؟ اوس د ښوونځیو دپاره څه دلیل وړاندې کولی شي؟ نه د دینی لحاظه، نه د شرعي لحاظه، نه د انساني لحاظه، نه د افغاني کلچر، فرهنګ او عنعنات لحاظه دوه هیڅ نوع دلیل نه لري، پرته د دې نه چې دوی امام کم خودخواهي او یا د نورو په اشاره باندې غواړي چې د افغانستان ولس نورم تباه او برباد کړي.
شنوار صاحب، مننه د خبرونې وروستیو ته نږدې شوي یو. منصور صاحب، که ستاسو نظر واخلو، څه باید وشي چې د افغانستان امنیتي وضعیت بهتر شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان ټول ولسونه که هغه په حکومتونو دولتونو کې دي، که اوسني کې، که پخوانیو کې و، او که عام خلک دي، د ټولنې مختلف اقشار دي، رسنۍ دي، نوي فرهنګي شخصیتونه او بنسټونه دي، که ټول د یو رښتینی واقعي سیاسي او ټولنیز نجات او ژغورنې دپاره سره لاس یو کړي، د دې وطن د فلاح، بقا او پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي، او په دې وطن کې نور د دې نیمې پېړۍ د خونړیو انقلابونو پر ځای د کورنیو او نړیوالو تجربو نه په استفادې د افغانستان د ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزي، د علمي او فرهنګي انقلابونو لارې پرانیزي، د اقتصادي انقلاب، د صنعتي او تولیدي انقلاب، د کرنې او مالدارۍ انقلاب، دا وطن یو وار بیا د نړۍ د نورو ملتونو ولسونو او هیوادونو سره سیال کړي. دا به د ټولو لپاره د خیر او د نجات لاروي. که داسې نه وي، هر ورځ به پرون د اردو او امنیتي ځواکونو او د هغې حکومت خلکو باندې چاودنې او حملې کېدي، نن به په دوی کېږي، سبا به په بل چا کېږي، او په دې کې به په منځ کې دغه 30 میلیونی ولس هم تباه کېږي، دا خاوره به هم تباه کېږي، او زموږ هوا او فضا به هم په زهرو بدلیږي، او اکسیجن به رانه ورکیږي، څه به په تدریجي مرګونو وژل کیږو، څه به هم په دغه کې سیستماتیکو دسایسو او مسایلو. نو زموږ غوښتنه، زموږ اپیل، زموږ هیله او آرزو ټولو ته، دې ملت ته او چارواکو ته او زولۍ ورته غوړو، چې نور د خدای د رضا لپاره، د الٰه العالمین د رضا لپاره، دغه په دوزخ بدل شوی هیواد په خپلو مټو، خپلو لاسونو په جنت نشانو وطن بیرته بدل کړي، او د شخصي او دلیزو ګټو نه تیر شي، هغه چاته لار پرانیزي چې دا دی وطن عربي او څرخ ته حرکت ورکولې شي، تر څو تاسو هم د سوکاله او خراتلونکي خوندان شي، او تیر نسلونه هم در باندې افرین وایي، او راتلونکو نسلونه هم دا وطن د دوزخ په جنت نشان وطن بدل کو.
ډیر مننه صدیق منصور، د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر او د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور په خونه وین اجمل عمر شینوارې، چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل. جنگ
بیایی زبار ناستا د نظر شمشنا تا ده دی ورک کاروان سالار شکنا ده دی غم جن وطن پخڑو دختو زب تپاتا یا کزار شکنا آئے زب تپاتا یا کزار شکنا